افغانستان کې مخام وبجې شوې په تو شی بو کې زمو همکاره فريده سیال د ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې کوي. خو پایلې د سات په خبرونو کو
ایرانی رسنۍ د ایران د ولسمشر بهرنی چارو د وزیر او نور چارواکو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هیواد ته د طالبانو د حکومت د وجکپوړي پلاوي د ورتک خبر ورکوي. د ایران د مسؤلینو خبري اژانس اسناد راپور له مخې د دغه پلاوي په ترکیب کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورځي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی شامل دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه سفر په اړه رسما څه نه دي ویلي. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی د یکشن بی پورس په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې لګړونه او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره وچه. هلیکپټرې د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې راولویده. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د خپل حکومت د پرسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه ترڅو په وینا یې د افغانانو ستونزې حل شي. دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست محمد نعیم نړیوال امنیت فورم په 14مه دوره غونډه کې پرون دوشنبه کړې ده. هغه ویلي طالبانو د امنیت په تامین او د نشه یي توکو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې سره د نړیوال امنیت په تامین کې برخه اخیستې. د هغه په وینا دې حقایقو ته په کتو نړیوال د اسلامي امارت رسمیت پیژني او د افغانانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. پاکستاني چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتي دي چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ونه وځي. د ګرمې هوا دې څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. پاینال کې د پاکستان په ګڼ مېشت ایالت پنجاب کې د 3 میلیون ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن سه شنبه اعلان وکړ چې د ویست انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډیوین براوی په شل اوریز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکو په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی براو به خپله دنده تر شل اوریز نړیوال جام مخکې پیل کړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام کې مو زه فرید سیال ستاسي قربانه یم. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس د تیری سور میاشتې په 19مه نیټه د طالبانو حکومت د ویان زبی الله مجاهد له قوله خبرو کړی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم له مخې د دولت د نونس ادارو له ډلې څخه اتي له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې و چې دغه کار د تشکیلاتي پرسوب د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد پټوکو د تفتیش علي اداره د معاونیت بوست د احکام او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بست کې د عامي روغتیا وزارت سره د خوړو او درملو ملي اداره د معاونیت په بست کې د عامي روغتیا له وزارت سره د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بست کې د ټولګټو له وزارت سره د تیلو ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونه او تشکیلات د ستاندرد او نورم له ملي ادارې څخه د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معاونیت سره او له دې سربېره یو شمېر نورې ادارې له ځینو وزارتونو سره مدغم کړې وي. د بختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي وو چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې په هماغو بستونو کې دی وګمارل شي. خدای شي د دې متغم کېدو وروسته څومره کسان بيدند شول او آیا هغه یو ته چې بیرته لدندل ریشي او بیرته دندو ته وختل شوې دي او کنه او کپرزای بل څوک ګمارل شوې دي دغه کسان چې ګمارل شوې دي څوک دي؟ آیا مسلکی کسان دي او که مسلکی کسان نه دي هغه چې اوس به برخلي کړي آیا بل ځکه ورته د کار پیدا کېدو تمشته او کنه شته دی وکول شي چې بل ځکه کار پیدا کړي کنه؟ لبل پلاو پاغوی درو کې چې د خزو شتون ډیر ضرور دی او دغه تیرو نشته دریو کلونو کې خزې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لا کار کول او راګرځول شوی دی. د دوی برخلیک په بل اخرت څه کیږي او آیا داسې بدیل خزو پیدا کړی دی چې په کورونو کې کار وکړي او ځانته د کار زمينه برابر کړي کنه؟ نن په پروګرام کې په همدې مسایلو بحث کوو. ملمنه هم را سره شته دی او دونکو تاسو هم کولای شئ چې پر فیسبوک راته خپل تبصره پرېږدي او هغه چې زموږ خګوري دوی کولای شي چې دغه ټلیفون شمیرو ته لاندې زنګو وهي بیرته به بیا ګور سره پاړې کې شو. زه تاسو ته شمیرې تکراروم: 00 224 15 او 00 224 15. دا زموږ د سټوډیو شمیرې دي. تاسو کولی شئ چې لنډ زنګ ووهئ، بیرته پته مو پاتې شئ. زموږ همکاران به له دې ځایه تاسو ته زنګ ووهي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته دي. په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پخوانی رئیس رحمت الله زیارمل، همدارنګه افغان خبریال تاج ولی خورزنګ او افغان مدني فعال کولاله هوتک. تاسو درې واړه پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که زیرمل صاحب را سره وي، په پایل کې به زیرمل صاحب ته ورشو. زیرمل صاحب، تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د بیکارۍ دغه ستونزه اوسنۍ نه ده، کلونه کېږي چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ نه سر ټکی، په ځانګړې توګه ځوانان. تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، د ادارو متغم کېدل یا دغه ډول ادارې چې یو بل سره ګډېږي، کارونه یې شریکېږي، ګټه لري که نه؟ کوم کسان چې په دغې متغم کېدو کې دندې له لاسه ورکوي، تاوان یې ډېر وي؟
ډېره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو اوریدونکو او د دې بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. ډېره مننه، ډېره مهمه موضوع ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، په افغانستان کې د بیکارۍ کچه او بیا په ځانګړې توګه د ځوانانو د بیکارۍ کچه له پخوا ډېره ده. په تیر حکومت کې یا د پخواني جمهوریت پر مهال به چې د ځوانانو هر چیرې مخ شوې، نو همدا خبره به کوله چې دوی بیکار دي، کار نشته، روزګار نشته، او له دې امله د ژوند چارې بدې روانې دي. تاسو په خبر کې وویل په دې وروستیو کې رښتیا هم په افغانستان کې د شپږو خپلواکو ادارو ټول تشکیلات په وزارتونو کې ورګډ شوي چې تاسو یادونه وکړله. کلیوي زاویې نه وګورو، د ځینو اداراتو متغمول په وزارتونو کې دا خپل ذات کې خوبایان هم لري، او د دې د مدیریت یا د پروپاشای او یا د واحد رهبری د رامنځته کېدلو لامل کیږي او کېدلی شي چې پخوا کې چارې ګډې وډې وي. او یا زمونږ خپل تجربه په حکومت کې دا و چې ځنې ادارې د دې وي چې باید پخوا مدغم شوي وي، ځکه چې کارونه په خپلواک ډول په سمه توګه مخه ته نه تلل. په بېلګې توګه یو هغه د خوړلو او درملو خپلواک اداره وه چې دا د صحت د وزارت مربوط وه، او هغه وخت چې په خپلواک ډول چارې مخې ته وړل کېدلې نو سمې نه وي، او په کار وه چې د صحت وزارت سره متخم شي. زه په دې کې یو لنډ مثال ورکوم چې والی علت دا و چې په ولایتونو کې د لابراتوارونو چارې، مسؤلیت، تشکیلات دا ټول د صحت د وزارت مربوط وه. او مهمه دا وه چې دا باید دوی مربوطي، ځکه دغه څه چې راځي دا باید دوی کنټرول کړي. نو یو ډول تداخل د دواړو ادارو په منځ کې موجود و، او دې بچارې ګډې وډې کولې. مګر په ټوله کې د دومره ډیرو اداراتو په یو د متغم کول دا ډیر زیات مشکلات را پیدا کوي، او ښکاره ده چې کله ادارې متغم کیږي نو په دې کې بستونه اضافه بس کیږي، او دغه بستونه هغه څوک دي چې په دې کې په لسګونه کاله، لاس شل دېرش کاله خلکو کار کړی، او هغوی په یو ناڅاپي توګه بې دندې کیږي. د جمهوریت له سقوط وروسته په اداراتو کې ډېر زیات بیکاري رامنځته شوې وه. مثال افغان پاوز په لیکو کې چې زرګونه کسان کار کولو هغه له منځه لاړه، یعنې په امنیتي بنسټونو کې، په ځینو نورو اداراتو کې، په وزارتونو کې، د ښځو چارو وسته وزارت له منځه لاړه یا نور. نو دوی په خپل ذات کې ډېره بیکاري رامنځته کړل، او هغه خلک چې په اداراتو کې ګمارل کېده تقریبا هغه د یوې ډلې خلک دي، او غیر مسلکي کسان هم پکې ډېر زیات دي. دا یو ډېره لویه ستونزه ده. او که موږ د افغانستان لنډ تاریخ ته وګورو نو د ډېرو نورو عواملو تر څنګ همدا بیکاري خپله د دې لامل کېږي چې ځوانان په ډېر ارزانه ډول، یعنی په ډېر اسانه ډول د نورو خواو نه وګمارل شي، او بیا بیرته حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي. زما په نظر باندې که د هغو اداراتو مدغم کول چې هغوی په خپلواک ډول سمه توګه باندې فعالیت نشو کولی، او یا ضرورت دې وه چې د زر وزارتونو نور سره مدغم شي، دا باید په یو دم نه وي، یعنی دا په دوامداره توګه تعقیب شوی وي، او دغسې نه وه چې په یو ځل باندې ډېر زیات کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي. نو دا به اوس د حکومت دپاره یو سرخوږی، او په ضمن کې به پر هغو بېکارو شمیر لا ور زیات شي چې په خو مو
زیرمال صاحب کو په دې اړه مرته وای څه فکر کوي د دې موضوع لپاره خه حل لار دانه و چې د کارکونکو معاش راکم شوی وای د دې په ځای چې ادارې متغم شي د خه حل لار کېدلی شو
کومنګ او تاسو وګورئ په افغانستان کې د کارمندانو معاشات وسم ډیر زیات دي یعنی یو معلم وزر معاش لري یو مامور چې په اداراتو کې کار کوي یا دا د لزرو او د یو لزرو او د دو لزرو ترمنځ معاش لري ماشونه خو په خوان د رئیسانو لوړ و ځکه دوی امتیازي معاش مخستل او د بس معاش مخستل او ځکه څومره معلومات لرم وسم نو لوړ ماشونه رئیسان او یا د دویم او دریم او د دینه پورته بستون والا اخلي د څلورم بس د پنځم بس د شپږم بس او یا غوی چې بس نه لري او د عادي کاریګرو په توګه مقرر شوی دی غوی ماشونه خو همدغه د 10000 او د 15000 روپۍ ترمنځ دي چې تاسو به په افغانستان کې د کارمندانو شکایتونه اوریدلې د معلومانو احتجاجونه به موریدلې چې هغه ویل چې ادیبان ژوند د ژوند لمړنۍ چارې نه تر سره کیږي او دا رښتیا خبره ده په خو هم دا مشکل او وسم افغانستان کې دا مشکل شته نو د کارمندانو معاشه ټیټ دي او کدا لدی نورم ټیټ شي نو دا تاسو ته په مقابل کې دا د دوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي او پاره اداراتو کې چې الته د دریم باز د څلورم باز د دویم باز د اول باز او یا د دی لوړ او کله دا بستونه چي دي خو هم دا مشکل وسم مو کړی هغه ماشونه راټیټ شي او دا هم دا وایلو د پاره یا د حکومت د بودیجې د پاره یو ډیره مهمه خبره ده او کدل شي چې په دغه اضافه پیسو باندې په اداراتو کې نور کارمندان چې ورته ضرورت وګمارل شي زه غواړم یو یادونه دلته وکړم په خو یو ډیر نوې نیوکه چې موجوده و هغه دا و چې په افغانستان کې ځنی بستونه یا ځنی ادارې یا ځنی چوکۍ د اشخاصو د خوشحالولو لپاره رامنځته شوې دي یعنی ځنی اشخاص چې په هغه باندې حکومت سره ائتلافونه کول یا په حکومت باندې فشار راغی یا به یو هغه له د اشخاصو د خوشحالولو لپاره ځنی ځایونه رامنځته شوي او د هغه له منځه وړل پکار وو کنو اداراتو کې باید مدغم شي مګر د هغه اداراتو چې هغه په بنسټیزه توګه په یو وخت کې ضرور دي او هغه باید فعالیت وکړي او د هغه د فعالیت په نتیجه کې عامه خدمات رامنځته کیږي خو هم و یعنی د جمهوریت نه مخکې مو خو په یو لږ بدل نوم باندې یا لږ په بدل شکل باندې لوی مخې د دې لمنځه وړل واسي بیکاری من نه رامنځته کیږي بلکې خدمات ټاکنه کوي او په دغه نیمه نیم کله خدماتو کې چې وس موجود دي که نور خدمات نیمګړي کیږي دا د انسانانو په ژوند کې ډېر لوی مشکلات رامنځته کوي
مننه کور ودان زیرمل صاحب تاسو ته بیرته راګرځم از موږ نور ملمانه هم موږ سره شته افغانستان را سره افغان خبريال تاجولي غورزنګ هم وصل دی غورزنګ صاحب تاسو ستړي مشي په خیر اغلی پروګرام ته که تاسو راته وایئ تاسو په افغانستان کې استه وضعیت لنیږدې ساری شاوخوا کې مو څومره کسان په ځنګړې توګه ځوانان بې دندې دي او هر ورځ دندو پسې ګرځي او د دې تر څنګه کوم ځوانان چې دنده پیدا کوي اوس هم د پخوا په څیر د پیسو او واسطې موضوع مطرح ده د دندې په پیدا کولو کې
تاسو ته سلام تاسو ورګونکو ملمنو ته سلامونه اصلي خبر دا چې په افغانستان کې خو د کار پیدا کولو مسله دا کوي دا وسنه نه بلکې دا ډېره پخوانی ده او ډېره ژوره او ډېره پیچلې ده ځکه د افغانستان د کاري ماحول ته هر کال 400,000 نوي کارګر یا هغه کسان چې کار کولی شي یا هغه کسان چې کار غواړي ور اضافه کیږي او فرخوا کې د افغانستان د دولتي ارګانونو دومره پراخ نه دي چې ډیرو خلکو ته دندې ورکي یا کار ورکي لکه ولان زرمل سره مشوره ورته وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې هم کله ناکله دغه نیوکه کېده چې ځینې ادارې د لپاره رامنځته شوي چې ځینې ځوانان په یو ډول په تمثیلي بڼه بوخت وساتي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم په میلیونونو ځوانان یا تپزرګونو ځوانان چې بې دندې وي یا کار نه لري په افغانستان کې د بیکاری ماحول یو باچې د ډېر ځله دولت نه تر بل د موږ د افغانستان د اقتصادي مسله داسې ده چې دومره پراخ نه ده چې هر چا ته کار پکې پیدا شي یا هر څوک کار وکړي نو خلکو یوازې دولتي ارګان ته سترګې نیولې وي چې هلته کار ورته پیدا شي هلته کار وکړي بیا بل خو که د افغانستان د دولتي یا خپل د حکومتي ارګان نه ادارې هم ګوري دغه پیمانه په دومره لوړه کچه نه دی چې بهر چاته دنده ورکړي. لوی خو که تاسو ګورئ په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې پوهنتونونو یا په لوړو مؤسسو که یادونه وکړم انسټیټیوټونو په زرګونه ځوانان لوستې کړل، فارغ یې کړل، خو تر شا یې دغه فکر ډېر تله نه و چې موږ په کومه برخه کې څومره خلکو ته اړتیا لرو او څومره خلکو ته کار ورکولی شو. دا هم د دې څه سبب شول چې په افغانستان کې ډېر تله دغه د کار په پیدا کولو پر وړاندې هغه د کاري فرصتونو لاسته راوړلو په برخه کې یو ډول ننګونې رامنځته کړي. په افغانستان کې اوس هم که تاسو وګورئ دغه د بېکارۍ د بېروزګارۍ شمېره ډېره په لوړه کچه دی. تاسو که ګورئ له افغانستان نه یو خو دا ده چې سیاسي مسایل راول چې ډېر خلک لاړل هېواد پرېښودو لاړل، تر شا یو بله لویه مسله خپله بېروزګاري هم وه چې که په افغانستان کې پاتې وای یا که په افغانستان کې وو لویه ویره ورسره تل به دا وه چې به یې دنده نه وه یا که به په دنده کې وو د تندې د دندې هغه سیکورټي هغه د امنیت مسله یې نه وه چې خاکنن دنده لري سبا یې به وي او که نه وي. په افغانستان کې دغه د دندې امنیت مسله هم ډېره جدي ده چې دغه سره یو سپار پیدا کوي دغه اطمینان یا دغه باور نه وي موجود چې دغه بنده به سبا هم لري که سبا به له دې دندې ایسته کېږي. نو زما له نظره په افغانستان کې دغه د دندې یا د بېروزګارۍ مسله چې دی دا ډېره پخوانۍ ده او د دغې ستونزې د هواري لپاره یو سیاسي فکر ته اړتیا ده، ځکه په افغانستان کې بېروزګاري، افغانستان کې د ځوانانو لپاره کار نشتون دا په لویه کچه کې یو سیاسي فکر دی، یو سیاسي ستونزه ده چې ډېر ځله په افغانستان کې افغان وګړي یا افغان ځوانان له کلونو راهیسې له لسیزو راهیسې د سیاسي بې ثباتۍ له امله د سیاسي فکر د نشتون له امله ګالي چې ډېر ځله دغه بېروزګاري او دغه بېدندېوالي د افغانستان په کورني اقتصاد او دغه راز د افغانستان په خپل لویه کې په لویه اقتصاد باندې هم
اجازه راکړئ دلته یو بله پوښتنه کوم. تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو د کار په بازار تاثیر کړی. دغه تیر 2008 کال کې چې کله سقوط وشو ډېرو سره دا فکر و چې کم کسان چې له افغانستانه ووتل د دوی ځایان خالي شو او دوی به وکولی شي کار به پکې پیدا کړي. دغه فکر اوس په افغانستان کې کم کسان چې پاتې دي ورته غلط ثابت شوی ده؟
اصلي خبر دغه ده چې په افغانستان کې خو مونږ خبر وکړو دا باید حقیقت وي مونږ چې دا څه هم نه و چې جمهوریت په وخت کې چې د ټولو ځوانانو ته کار و یا کاري دندې لرلې، هلته خو داسې و چې یو کاري یو نسل موجود په کار باندې و خو تر شا یو لوی کتار هم ولاړو چې هغه بېروزګار و. خو کله چې هغه کتار چې په کار باندې و یو سیاسي بدلون رامنځته شو هغه له کار ایسته شو او دغه کتار هم چې ولاړو دا هم ورسره په ویره کې شو نو دا هم بېروزګاره شو ډول چیغې پورته شو چې یاره بېروزګاري ډېره ده. په داسې کې بېروزګاري ملک ما وړاندې وویل لا هم شته او دا به لا هم وي ځکه په دې اړه لا هم هغه سیاسي فکر نشته یا هغه سیاسي فکر ځکه یو سیاسي ثبات ته اړتیا لري چې هغه لپاره ډېر اوږدمهال کار ته اړتیا لري. بله خبره دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې دغو خلکو ته اوس کاري فرصتونه شته او که نه. یو شی دی په افغانستان کې دغه ځوانانو تر منځ هغه د کار مسله یو لویه مسله دغه چې دغه د معاش مسله ځکه کار خو چې کېږي د معاش لپاره کېږي یا د مزد لپاره هغه په خپل هغه د کاري تعریف کې چې کوم تکه کارول کېږي مزد زه وایم دا کچه ډېر ځله نه وي چې لکه مخکې چې دوی کومه هیله یا توقع لرله ځکه مخکې به چې په افغانستان کې یو کارګر ته یا یو کارمند ته به چې په کومه کچه معاش ورکول کېده هغه به له یو غربي هېواد یا یو لویدیځ هېواد له کارمند یا هلته کارګر سره مقایسه کېده که هغه په کچه نه ورکول کېده خو هغه په یو ټیټه دومره کچه ورکول کېده چې په افغانستان کې د کار روزګار پرې وچلېږي. اوس په افغانستان کې که یو کارګر اول کار نه پیدا کېږي او کله بیا کار ورته پیدا کېږي دی دومره مزد نه اخلي چې بېرته د هغه ژوند پرې وچلېږي ځکه بیا هم د یو ډېر لوړو ستونزو سره مخ کېږي. خو یو مسله دغه ده چې لکه وړاندې مسل چې په افغانستان کې دغه کاري دغه د حکومتي ارګانونه دومره په لوړه کچه پراخ نه دي دومره نه دي چې په افغانستان کې هر ځوان که وغواړي په اسانه کې کار وکړي ځکه په افغانستان کې له سیاسي ارګانونو سره خواکې دولتي ارګانونو سره ځینې نور هم داسې خصوصي سکتور مسله چې یادونه کېږي یا په نور یادونه کېږي هلته هم ډېر کار ته اړتیا ده چې زمونږ ځوانان په کار وګمارل شي ځکه د افغانستان دولت که ټولو ووایي چې مونږ ځوانانو ته کار ورکوو خو داسې د ټولو ځوانانو ته کار ورکوي دومره هغه پیمانه یې دومره نه ده چې یو څوک نشي کولی چې سمندر په یو کوزه کې ځای کې ځکه د افغانستان دغه حکومتي او دولتي ارګانونو ادارې چې دي ډېرې وړې دي ځکه هغه پخواني حکومتونه نه چې موږ د 1500 کلونو یادونه وکړو موږ سیستمونه را پاره دي خو چې کله نوي حکومتونه رامنځته کېږي یوازې یو څو ادارې یا یو څو وزارتونه را اضافه کړي هغه هم په میلیونو ځوانانو ته کاري اشغال نشي ورکولی چې هغوی دوی په کار بوخت کړي. یوازې یو څو کسان وي لسګونو کسان په کې ځای پر ځای شي بیا یوه لویه ډله په میلیونو ډله ځوانان پاتې شي. نو زما له نظره کله ناکله د خلکو ته د ځوانانو د بیکاري محلونو د رامنځته کولو لپاره په افغانستان کې که څومره هم بحث وشي موږ بیا هم دا خبره کوو چې دغلته دولتي ارګان یا پیمانه ډېره وړه ده او خلک بیخي ډېر دي.
مننه کور ودان غورزنګ سپ تاسو بیرته راګرځم. ګلالۍ هوتک هم را سره ده. ګلالۍ جانې تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو د ښځو په برخه باندې تمرکز وکړئ او په دې اړه سره خبرې وکړئ چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي په کراره په کراره ښځې په دولتي ادارو کې په غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځول شوي اوس بېخي دغه کارونه په ټپه ولاړې دوی په کورونو ناستې دي. تاسو هلته افغانستان کې ښځې ونې دی په کومو برخو کې اوس ځانونه مصروف کړي دي که نه یوازې په کورونو ناستې دي څه نه کوي؟
سلامونه ونې کې هیله تاسو ته د آزادۍ غږ راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او محترمو مېلمنو ته وړاندې کوم هیله لرم چې یو خدای مخام پېښ کړی اوسي. اوس مهال تاسو ته خو معلومه ده چې د افغان نجونې او ښځې ټول په کورونو ناستې دي او زیاتره یې د خیاطی ګلدوزی او یا هم فرنو جوړونکو کې مصروف دي او بعضی هم ډېر کوچني او ابتدایي تجارتونه یې پیل کړي دي. خو دوی ته باید زمینه پراخه شي چې دوی وکولی شي د امکاناتو ته برابر شي چې دوی وکولی شي چې خپل موخې ته ورسیږي. نو دوی ته خو مشکلات ډېر دي، اقتصادي د خانه، د کورنۍ د خانه او ټوله مهمه د جامې د خانه دي. مننه.
دغه فرصتونه چې تاسو یاد کړل، خیاطي مو یاد کړه، ګلدوزي مو یاد کړه، په دې باندې چې ښځې کوم کارونه کوي یا تاسو کتلې دي دا په کافي اندازه بیا دوی ته عاید راوړي کولای شي چې ځکه افغانستان کې زیاتره ښځې د کورنۍ سرپرستانې دي دوی کولای شي په کافي اندازه بیا په دې پیسې وګټي؟
په ابتدایي شکل باندې کولای شي خو نشي کولای چې د دوی ټول هغه د روزنیز اړتیا ورته پوره کړي.
مننه ګلالۍ جانې. کورودان ته بیرته راګرځم. زیرمل صاحب که تاسو ته راشو، په جمهوریت کې او په ټوله کې هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړه وه دا ویل کېده چې ټول طالب سرتیري ډېر زره کسان دي او کله چې 2020 کال و زیاتره کسانو به دا ویل چې طالبان که راشي واک واخلي خو دوی ټول نظامیان دي ځکه جنګ کې د جګړې په میدان کې دي نو دوی به دغه مسلکي ادارو سره کار ونه لري او دا برخې به کوم کسان چې پکې کار کوي دوی ته پاتې شي. خو د طالبانو له راتګ نه ظاهرا داسې ښکاري چې دوی دغه کوم کسان چې مسلکي مو په هغې په ځای باندې خپل پلویان راوسېدي او مقرر کړي دي. دغې نه سربیره ښځې په افغانستان کې په هره برخه کې چې کار کولو په کورونو ناستې دي، یعنی د ښځو ځایم تش شوی دی او زیاتره مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي او په ټوله کې د دوی تعداد هم ډېر نه و، بیا هم ولې د ځوانانو چیغې اسمان ته پورته کېږي چې کار نشته یا کار مسلکي کسانو ته نه ورکول کېږي؟ آیا د طالبانو تعداد دومره ډېر و چې دغه ټول بسونه اوس اشغال کړي؟
تاسو ته مغ ګرځي؟
نه مهرباني وسام شو.
او په مسلکي ځایونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه د دې بحث چې دی یو څه جلا دی او د دې یو لوی مشکل چې رامنځته کیږي هغه دا ده چې په خدماتو کې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي. یعنی کوم اشخاص چې په کار کوي هغوی نشي کولای چې ولسته سم خدمات وړاندې کړي. پاتې شو د چو خبره. زما په نظر باندې دا څو عوامل لري. مخکې غورزنګ صاحب هم یادونه وکړله، یو بحث سیاسي عوامل دي چې کله په یو هیواد کې واکداران د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره رښتینی اراده او پلانونه ولري په هغه صورت کې دا مشکل کمیدلی شي. دویم لوی بحث چې دی هغه د دولتي سکتور تر څنګ په خصوصي سکتور کې د دې لپاره د زړه له اخلاص او د پلانونو له مخې کار کول دي. زه غواړم همدلته یو مثال ورکم بیا بلې برخې ته ځم. موږ یوازې په ختیځ زون کې یعنی په افغانستان په مشرقي ولایتونو کې یو مثال په کتور کوم. موږ شاوخوا 4000 د چرګانو فارمونه لرو چې دا د مرغداري صنعت دی. تاسو خبر درلوده هم دغه څو نه وړاندې د طالبانو نمائنده لاړو په پاکستان کې د یو شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې افغانستان ته باید چرګان راوړل شي یا د چرګانو غوښه راوړل شي. تاسو ولیدل چې د خصوصي سکتور چغې پورته شولې په دې برخه کې، او هغه ویل چې که چیرته دا کار وشي نو یوازې په ختیځ کې چې دا کوم د چرګانو فارمونه دي دا به سکوت شي، پاتې خلا د افغانستان په نورو ولایتونو کې. ما په دې باندې پخوا کار کړی و، یوازې که موږ په 4000 فارمونو کې په هر فارم کې 10 کسان حساب کو دا 4000 کې تاسو وګورئ زمونږ په یوازې یو وړوکی حرکت باندې 4000 انسانان بیکاره کیږي، او که موږ بیا په دې هر فامیل کې 5 نفر حساب کو نو دا لکونو ته رسیږي. بحث دلته دا دی چې د خلکو د بوختولو دپاره یا د کار د پیدا کولو دپاره باید د خصوصي سکتور سره د حکومت په پلانیز ډول او په رښتینی ډول فعالیت موجود. دریمه برخه چې دا هغه ډېره زیاته بلم چې مهمه ده، هغه په یو هیواد کې پانډولیزه توګه زده کړي دي. زه بیا مفهوم ویلي، زه بیا دا خبره کوم چې په زمونږ په وطن کې یو لوی مشکل دا دی چې هلته پانډولیزه توګه زده کړې نه دي موجودې. په څه معنا؟ موږ په تعلیم تربیه پاکولتا کې هر کال د پوهنتونونو نه په زرګونو کسان فارغ وو، موږ له ادبیاتو نه کسان فارغ وو، موږ د حقوقو نه کسان فارغ وو. خو که تاسو وغواړئ چې د موټر جوړونې په برخه کې یو مسلکي انجینر پیدا کړئ دا نشته. که تاسو وغواړئ چې د ټلیفون جوړونې په برخه کې یو مسلکي انجینر پیدا کړئ دا نشته. او همدغه چې نورو حرفوي برخو کې یا مسلکي برخو کې کله چې مونږه په ښوونیزو بنسټونو کې د ځوانانو زده کړو ته پانډولیزه توګه پام وکړو، او مونږه اول په ټولنه کې اسسمنت وکړو، ضرورت وګورو چې مونږه په کومه برخه کې ضرورت لرو چې باید ځوانان وړاندې کړو ټولنې ته. کله چې دوی د مکتب نه فارغېږي پومتون ته راځي او یا نیمه لوړو زده کړو ته راځي، مونږه چیشته ضرورت لرو په ټولنه کې، کوم ډول اشخاصو ته ضرورت لرو، او دوی مونږ فارغ کو او دوی مونږ ټولنې ته وړاندې کو. دوی بیا ټول د دې تمه نه لري چې یوازې په همدغه حکومتي بنسټونو کې کار وکړي، چې حکومتي بنسټونه د دې ظرفیت نه لري چې دا ټول خلک پکې په کار وګمارل شي، دې ټولو خلکو ته په دفترونو کې کارموندنه نه کیږي. نو دا درې عوامل چې دي دا بیا په خپلو برخو کې جزونه لري، او دا هر جز چې په ځنځیري شکل باندې وشلېږي نو بیکاري رامنځته کیږي. تاسو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته په لکونه انسانان او په دې کې ډیر مهم خلک وو، مهمې دندې وې، مهم کارونه وو، دوی ووتل مګر لام چې موجود دي. زه غواړم یو ټکی دلته په صغر د یاد کم چې د دغه خلکو وتل یعنی داسې نه و چې دغه نور خلک د دوی په ځای مقرر شوي دي، هغه تشه ډکه شوي ده، نه، دوی کې داسې کسان و چې دا د افغانستان د مخې د واتو د پاره او د افغانستان د بنسټونو لپاره د ملا د تیر حیثیت درلودل، او یعنی دا په خپل ذات کې مهم و. او تاسو کوم دغه موږ وسره رسنیو ته راشو، تاسو وګورئ یوازې د رسنیو په برخه کې هم دا اوس په افغانستان کې په مسلکي توګه خلا موجوده ده. یعنی څنګه چې په کار د البته ځماني وکړه نه ده چې خدای مکالته دا څوک چې کار کوي دوی نه پوهیږي، مګر په دې برخه کې ډیر پیاوړي خلک وو، ولته په دې برخه کې اوس خلا موجوده ده. په خپل ذات کې دوی ته ضرورت و، یعنی زه غواړم دا واضح کړم چې په خپل ذات کې دوی ته ضرورت و او چې نشته، نو دا د یو هیواد لپاره ډېرې بدې پایلې لري، مګر د کارموندنې لپاره د حکومتونو او د عامه خلکو یا د حکومتونو او د ولسونو یا د حکومتونو او د وګړو ترمنځ په ګډه همکارۍ کې چې بیا د دوی دواړو ترمنځ د پول حیثیت چې لري هغه خصوصي سکتور دی. کمن په دې دریو باندې په پلانیز ډول باندې په مشورو باندې او په مسلکي ډول باندې کارونه کو، یوازې په خبرو باندې او یوازې په وایي بحثونو باندې د کارمند ستونزه نه حل کیږي.
ډېر زیاته مننه کورودان زیرمل صاحب تاسو سره ګرځم، او اوس سره ورېدون کې دي د دوی پښتنې یو ک نظرونه لري دا پر وخلو نو مراته واخلې لکم زې ماری کني ولي.
السلام علیکم، اجه توخیم د زابل ولایت شاجو له ولسوالۍ
توخی صاحب ستړی مشه مهرباني که نظر لري که پښتنه
مننه ستاسو ملمانه او ټول اوردونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. نظر خو مې دا د ملمنو هم ان شاء الله ښه نظرونه پر ورکړو، خو رښتیا هم د انقلابونه سیدی او هر حکومت سره منسته سي هغه خپل نفر پر کار اچي کتر حکومت وو که دا نور حکومتونه وو ټول خلک خپل مرګري راولي په یو داسې ځای کې قرار ورکوي او ماموریت ورکوي او پر کارو یې ګماري چې هغه د دوی خپل نفر یې نو طالبانو هم دغسې وکول خپل نفر یې رښتیا هم راوستلي دي پر کارو یې مقرر کړي دي خو البته د تیرې ادارې یا د تېر حکومت خلک هم مرګین وو دا د پترو تورزو ټول هغه خلک دي که د تذکرو په ځایو کې دي که په محاکمو کې په کمپیوټرو کې دي که په مکتبو او په ټولو ځایو کې دي هغه خلک هم شته خو البته لکه کوم چې ډېر خلک بېکاره سوو دغسې ډېر خلک پر کار هم ولوېدو داسې حکومت پلوي خلک وو چې هغه لوامه دخه بازارو ته نه سره تلی سرابلو هغه حکومت ګیرول بندیانولي اوس هغه ټول ښارو بازارو ته راغلي دي په خپلو کارو څوک دوکانونه څوک تجارتونه څوک کسبونه کوي نو دا بیا پر کار شوي دي او داسې خلک چې هغه په تېرو حکومت کې کار کوو ډېر خو هده وتښتېدو ولاړو وطن یې پرېښووی دوی باید دلته خدمت کړی وای پر دوی باندې ډېر مصارف شوي وو د وطن د سرمایې خو هغه دوی متاسفانه سې وطن پرېښووی دلته خو مشکلات نشته ولو که غربي رسنۍ یا دا تبلیغات کوي وای دلته خلک ګیریږي وهل کیږي شکنجه کیږي دا موږ په حقیقت سره ویلی سې موږ د دې وطن خلک یې موږ یې وینو ټول خلک شاده دي
یعنې ستاسو په سیمه کې کوم کسان چې د تېر حکومت یا هغوی ته هیڅ ستونزه نشته ده
نه بالکل نشته حتی د اربکیانو داسې قومندانان وو چې دلته زورونې هم کړې وې مګر دلته زموږ په وطن کې دي ګرځي هېچا هېڅوک تر لاس نه ده نیولی بلکې په شسترګو ورته ګوري خپل کار کوي یا
تخیصې پوښتنه دې ما ورو مهرباني کې څه پوښتنه لرې میلمنونه
مننه محترمو میلمانه زخه مې دا پوښتنه ده چې آیا هغه کسان چې له افغانستانه زخه ووتو تللي دي دوی څنګه کار وکاو آیا ښه کاري وکاوو بد کاري وکاوو او تاسو و دې ته په څه نظر ګورئ چې پر دوی باندې ډېر مصارف راسوي او دوی اوس پرېښو ولاړو دوی باید وطن ته خدمت کړی وای نو تاسو نظر پر وکړئ
مننه کور ودان ته حساب ژوندی او صحتمند ستاسو د پوښتنه بل میلمنو وکړو بل اوریدونکو هم راسره د نومو راته واخلئ لکوم زه ماړی کنیولې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم
مننه کور ودان نوم دې ستاسو لکوم زه ماړی کنیولې
بیا هم در سره واصل وسامه هم د هلمند ولایت کشکي ولسوالۍ څخه
وسامه که څه پوښتنه لرې مهرباني وکړه میلمنو
زه به دا درته ووایم چې په افغانستان کې ډېر خلک بېکاره دي زما په شمول ډېر ځوانان کار نه لري خو په ولس کې هېڅ زور نشته چې خپل په لاس او خپل ځان ته یو کار پیدا کړي مقصد دغه ډېرو ګرانو یم خلک ډېر وایي وځبه شله اروپي ازنیوی او بلیا دوه ټول خلک یاران دي چې یا بخاریش ته ځي او دلته یا دغه سپیر دي او یا د امارات سره دري تکیر دي بیا د میاش شل زر او سوار لزر او دنیا غانی ورکی نو دا هم ګره خلک نس کولای چې خپل کور پرې ځي او د دې سره ودری نو خو دوی دا غوایي چې ټول ولس مشتر لاس نه دي نو دا نه کوي چې ولس بار د دې څخه ناراض یا د دې څخه ګیلې وباني کوي زړه د دې حکومت ماته شو خو نه کوي د سینه د جزا پر لګیره منګر خدا ستونزه ست چې موږ د تازه بنو زنه موږ وس کړل دي هغه پر موږ ته هغه چې مصرف په کړی د غونې روپۍ نه جوړي درمو سینه درمو کړل او هغه کر خراب سور شي نه راته جوړي او تاسو ګورئ چې موږ څونه وبمران دي دی څونی مصرفونه کوو تور امبار د غونې په اتل زر کال دی او شل زر کال دی د دوه نیم مصرف چې په کو بیا غو نه را جوړي
نو په دغه او سما و به کدار ته وای په هلمند کې ځوانان زیاتره په دې اړه باندې خبرې اترې کې په خپل منځونه کې فکر کوي چې افغانستان ووزی یا په دې فکر کوي چې کچا د طالبانو په لوي و کې یا د بلې کومې ډلې په لوي کې چا غیر پیسې ورکي په کوم موضوع باندې ډیر ځوانان بحثونه کوي
بس سره نیمه دي ځینې په طالبان کې ډېر حد دري ژولې وای دا نه کېږي وای ښه وسه هلته ښې نازیم پنشیر ته وس دا زموږ د زمینداور خلک ډېر دي 15000 نفر په سیالت په پنشیر کې ستاله شډوډي واره واخ وي غو شو ورجی بالا خو شو غو شو در رسید رو شو روپی مچرا جنا بالا تکو شي او دسه د څوک شي د دې نه درې شي یا د سیر حکومت یا د سی چې شکل دې ته نه ورته خو نوم پښې ګرځي چې شکل دې ته ورته هغه درې او چې دې په کویر چې داس نو د پاره خدمت کې هغه درې انو چې نه درې هغه نو بس مجبور چې اران په زمزر خوان دا چې په سره د باندې وې او یا نه یې دا زموږ د سیمې او شاو د دې سمونو دا بیا کچ اکبر و اریا کې یاران تاړه ول داغه ته خې بیا وړل و ما ان ته چیرې وړل توجه ته وراړه ول توجه کې وساج پنځان دي درې شپږ میاشتې کې پنځان دي
او سم که څه پښتنه مل لري مې را باندې وکړه لاندو کې راته د پښتنه مو وایې
دا مې د مېلمانه ته پښتنه نه چې خلاص شو کې چې د غربت سره وځي
ډېره زیاته مننه کور دی ودان ژوندی اوسې چې اړیکه د نیولې وه یو بل اورېدونکی همدا نو مراته وخلې له کوم ځای مو اړیکه نیولې
وعلیکم
السلام ستړي مشه فکر کوم چې احمدي صاحب ده خیر راغله پروګرام
او خوشاله روغ اوسې البته مننه تم سلامونه وایم پر دې خلکو غره وادسان کې څنګه تاسو فکر وکړو ما په پیدایښت کې مثلا تقریبا د 30 کال شاوخوا سیمه ګورو نو ټول حکومتونه چې راغلي پر دې خور وګوره چې هغه خپل ځان لپاره دغه خلک استعمال کړي یعنې دوی خپله ګټه ترې اخیستې تقریبا یا به شاته درول یا به تقریبا څه غیر مشروع کارونه په کولی افغانستان موږ تاسو نه سوې افغانستان یو ښه جغرافیه ده تقریبا خپل ده هر څلور موږ تاسو ماجر سره پاکستان راغله تقریبا اوس کارونه کوي دلته یعنې کار کېږي چې څوک کار وکړي خو بدبختي دی چې کوم موږ باید چې وغدا کې ساتلو تقریبا یو بل ته کارول یو بل ته کارول نو افغانستان جوړلو سي فابریکې شرکتونه هم نه وو په ټوله کې شو ګورو نو دغه چې یو ګزره دوی کارول شي موږ به شاته دي ولاړو یعنی داسې ملت نه وشي ملت دولت وایسته په خلانه روان په دغه لار لار ځان تقریبا موږ هغه سمون سم نه وو نو اوس خوش بختي دغه چې دا سیال خور شو ګورو افغانستان کې خو یعنی هغه د موږ تاسو مشکلاتونه تاسو به تر پیږي موږ تاسو نړیوال پر رسمیت نه پیژنې مشکلاتونه زیات دي بیا هم دغه حکومت ډېر انعطاف ښکاره کړی دی چې فکر کوي چې هغه خلکو ته چې هغه خلک شل کله جنګېدل ظلمونه یې کول مګم هغه وګوره خپل کاروبار کوي تقریبا خپل بچو ته روزي ګټي نو خو بس غرض نه لري نو ټوله کې چې لکه دا ورور شي ویل کار نشته نو کار خو موږ تاسو له مخکې دغه حکومتونه شو بودیجې هم درلودې نړیوالو مرستې هم کولې نو یو چا په افریقا یو شرکت یو څه جوړ نه کړ نو هغه مېلمه سه ویلې چې هغه رسنیو پاکلم دی یو نظر ورکړي نو افغانستان کې هغه بهتره تاسو هم پیږي هغه هم پیږي یعنې نړیوالو معیار ته وجوب لري یعنی هغه رقم نه کیږي سیال خور شه تقریبا یو څوک د خپل وطن غیر نامشروع کاری یعنی هغه رسنیو ته چې هغه ورکی نو دا معمول د پټول دنیا کې هغه حکومت لا اغلا نیبي تقریبا هغه چې نشریږي سمسور لا نیبي نو دې معنا چې هغه په خطو غو نشر شي نو د شنه شي کېدای شي بل دې ملک شیطانی بل ملک د ځانمو ته پېښلا دی هغه بل ته وسه
مننه احمدي صاحب حتمان سم بل مبه د خپل خبرې سپینوي تاسو ته وکړي چې د خبرې هدف یې څه و کته لنډه پښتنه لري مې رواني وکړي په وخت سره چې د هغې اړیکه پرې شوې ده مخکې له دېنه چې غورځنګ صاحب ته ورشم دغې پوښتنه زیرمل صاحب ته راجع کېږي له دوی بول د پوښتنه وکړو بیا به غورځنګ صاحب ته ورشم زیرمل صاحب زموږ اورېدونکي پوښتنه وکړه هغه کسان چې په افغانستان کې کار کړی و تعلیمي کړی و او د دوی په خبره باندې چې په افغانستان کې په مصرفونه شوي و دوی ولې افغانستان پرېښوده ولاړل او په څنګ کې د دوی تګ افغانستان ته ګټې ورسوله تاوانې ورسو که پاتې اوسه ګټه به وه اوس چې تللې ګټه څه ده او تاوانې څه ده
ډېره زیاته مننه دا ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده او ځوابول یې مسانه نه دي ځکه دا یوه داسې پوښتنه ده چې ډېرو خلکو ته راجع کېږي او یو کس د ټولو نمایندګي نه شي کولی خو زه د یوې برخې ته وایم چې بالکل د په دې خلکو باندې د افغانستان ډېره زیاته سرمایه مصرف شوې وه خو شکر دی چې ژوندي دي او دوی که په بهر کې دي نو اوس هم د خپل کورنۍ لپاره او د خپل وطن لپاره او د خپل ځانونو لپاره کار کوي او په ژوند باندې لګیا دي دا یو ډیره مهمه خبره ده د افغانستان د اقتصاد لپاره چې هم دا اوس هم میلیونونه ډالر هر کال یا هر میاشت افغانستان ته د همدې خلکو په لاسونو باندې ځي یا هغه خلک چې په خارج کې اوسیږي دوی د خپلو کورنۍ سره کومکونه کوي او د افغانستان د اقتصاد یوه مهمه برخه یا یو مهم چرخ هم دا دی خو دوی ته په افغانستان کې ضرورت وو او ضرورت دی او خدای دې داسې ورځ راولي چې دغه ټول خلک په یو ټغر باندې د افغانستان لپاره خدمت وکړي خا دا چې ولی هو تل دې کې بلابل دلایل شته خو زه به دې اوریدونکو ته یا دې دوست ته واځي یو مثال ورکم کله چې جمهوریت سقوط شو سار و بجی زما په دفتر په چوکۍ باندې یو بل څوک ناست وو. دا چې مسلکي دی که غیر مسلکي دی زه په دې باندې بحث نه کوم. منتها یعنی زما په هغه دفتر کې لږ تر لږه زما ډیپلوم او زما د ماستری اسناد دام پاتې ول، او ما یې لس ورځې وروسته بیا وکولی شو چې د خپل دفتر نه هغه شخصي سیانه واخلم. دا دفترونه دغسې ډک پاتې شو. زه د دې نه وروسته بېرته لاړم آریانا ته او ما د خبریال په توګه دنده شروع کړه. خو مثال ما په یوه اداره باندې گزارش جوړ کړ، دفتر رانه پوښتنه وکړله چې نن څه لري. ما ورته وویل چې نن دا لرم، پلاني ادارې سره مې خبرې کړې دي او د هغوی په عوایدو او د هغوی په مسایلو او په مشکلاتو باندې موږ بحث کوو. لاړم د هغې سړي سره مې مرکه وکړه او گزارش مې جوړ شو. نیم ساعت د دې نشر ته پاتې وو، هغې هغلي ما ته تلیفون وکړ او ما ته وویل چې دا خبر دې بند کړه او دا زما مرکه ډیلیټ کړه چې دا باید نشر نشي. نو ما ورته ویل چې دا اصول کې نشته دی، دا په هیڅ معیار کې نشته دی، او دا خو تاسو غوښتل، دا خو تاسو غوښتنه وه. په دې باندې موږ ټوله ورځ کار وکړ، نن دا په پلان کې دی، دا باید نشر شي. دا دادی دادی یو علم مسلکي دلایل مې ورته وی، او هغه ځواب ماته دا و چې زه په دې خبرو تاسو سره نه پوهېږم، مګر دا باید نشر نشي. نو ګران اوریدونکو، اوس ته قضاوت وکړه چې په دغسې یو حالت کې څنګه کېدلی شي چې کار وشي. او بیا زه خو خو ما خو بیرته کار پیدا کړ. هغه کسان چې په دفترونو نور خلک کېنستل او هغوی په میاشتو میاشت هلته په کورونو کې پراته و، د هغوی نه بچۍ ډوډۍ غوښتله. یوازې د سر ساتلو مسله نه وه. همدغه اوس هم ډېر ځوانان دي، ډېر خلک دي چې هغوی غواړي په افغانستان کې کار وکړي، که دا د دې تضمین ورکوي چې هلته رښتیا هم د چا ژوند او ازادۍ او د خلکو حقونو ته کوم مشکل نشته، هلته کار وي. بسم الله اکبر، سبب موږ لاړ شو. زه مسلکي برخه کې ماستر یم، زه کولای شم په یو پونتون کې استاذي وکم، زه کولای شم په یو ځای کې وظیفه وکم. مهرباني دا د مخکې شي موږ ورسره لاړ شو. خو چې دا وشي په ترتیب زه نه غواړم د چلنج کم منتها وطن دې مشکلات دي، او دا مشکلات به په ګډه حلو. هغه بیا هم زموږ وطن دی، مګر زه دې یو برخې سره چې د خپل پکې بحث وکړي غواړم یو رڼا ورته واچوم. بحث دا نه دی، مهمه دا نه ده چې ولې طالبانو خپل خلک راوستل په چوکیو باندې وګمارل. دا افغانان دي، او دا چې مخکې په حکومت کې نو یا په چوکیو کې نو، اوس راغله په چوکیو کې دی او کار کوي. زه خپل دی افغان په توګه د دې سره کوم مخالفت نه لرم، ځکه هغه افغان دی، زما افغانیم پریده چې کار وکړي. مونته بس بیا دا دی چې په دې چوکیو باندې مسلکي سړی کار کوي او که غیر مسلکي سړی کار کوي. بس دا نه دی چې ولې پی هغه کار کوي، هغه افغان دی. هر څوک چې په یو چوکیو باندې کار کوي، کده کده افغانستان د هر ګوټ نه راکوش شوی، کده آبادی نه دی، کده واره نه دی، او کده خار نه دی، چې په یو ځای کې کار کوي، دا د حق دی. لکه څنګه چې ما حق دی، لکه څنګه چې ستا حق دی، لکه څنګه چې بل حق دی، د دې افغانم حق دی چې دا اوس په چوکۍ باندې کار کوي. دا که په هر نوم باندې دی، منتها عدالت بیا دا شی دی چې کومه چوکۍ چې څوک کار کوي، لږ تر لږه د هغې چوکۍ یا د هغې په طرز العمل یا د هغې په اصولو باید پوه وي. ځکه دا هر چوکۍ، دا هر موقف، دا هر بس دا عامه خدماتو دپاره ایجاد شوی دی. او کله چې څوک په عامه خدماتو په خپل برخه باندې نه پوهېږي، هغه عامه خدماتو ته کار نشي کولی. یو سړی که دریور نه وي او تا هغه موټر ته کینه، خو جنګي د چوکیو یا د بستونو یا د اداراتو چلول هم دغسې یو موضوع ده. که ته د سیاتامی ریاست ته داسې یو څوک راولي چې هغه په طب کې تجربه نه لري یا هغه طب نه دی لوسته، تاسو څه فکر کوئ چې هغه به د ډاکترانو سره خبرې څنګه کوي؟ هغه به مسلکي ادارې څنګه مدیریت کوي؟ نو دا یو بحث دی چې دا یوازې زه نه وایم، دا هماغه خلک چې په اداراتو کې ناست دي هغوی هم په دې اعتراف کوي. څوک چې ګوماري هغه هم په دې اعتراف کوي. دا یو عمومي ستونزه ده، او دا د مخالفت بحث هم نه دی. کله چې په وطن باندې خپه کیږو، کله چې د خپل وطن د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره بحث کوو، کله چې د بقا لپاره بحث کوو، باید زړه نه وغږیږو، باید د زړه له تله خبرې وکړو. دا باید د سیاسي ملامتیانو لپاره نه وي. زه د یو ژورنالیست په توګه د هیچا سره مخالفت نه لرم. ماته دا مهمه نه ده چې په چوکۍ باندې څوک ناست دی، مګر ماته دا مهمه ده چې ماته زما ولس ته، زما بچیو ته، او هغه څوک چې په افغانستان کې دي، دا ټول د یوې کورنۍ خلک دي، یعنی ټول افغانستان ټول سره ورونه دي، خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي. که ښه خدمات وړاندې کوي، هماغه ښه سړی دی چې د هرې ژبې دی، چې د هر ځای نه راغلی، چې د وطن د هر ګوټ نه په چوکۍ ناست دی، هماغه بهترین سړی.
مننه. کور ودان زیرمل صاحب ژوندی اوسې. غورځنګ صاحب تاسې ته راځم. اوسامه له هلمند نه پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو په افغانستان کې غربت له منځه یوسو. د دې تر څنګ کدام بیا راته ځواب کړي چې په افغانستان کې مخکې یادونه وشوه چې د بازار مطابق ځوانان زده کړې نه دي کړي، یا په ټوله کې په افغانستان کې هغه کوم زده کړې چې کېږي انډول نه دي. څنګه کولی شو حرفوي زده کړو ته د دغه ځوانانو توجه راواړو؟
اصلی خبر خدا ده چې بغاول پختنه چې کوملګری وکړه په افغانستان کې فکر کوم ما چې سم تاسو خبرونه ست لږن کړ چې ولی مسلکي ته څنګه سوال
په د اوسمه پختنه خدا و چې په افغانستان کې غربت څنګه لمنځه وړلای شو کور سره تاسو دا موصل کړئ چې کم کسان چې د غربت د لمنځه وړو په لټه کې دي د دوی لپاره موږ حرفوي زده کړې څنګه برابرولای شو دغه ځوانانو توجه څنګه دې برخې ته راولای شو
اصلی خبر خو د غربت مسله خو چې دی دا زبیا ما ولا خبر کوم چې په افغانستان کې کې غربت ته کې په افغانستان کې بیروزګاری ده کې په افغانستان کې نور څومره موږ په بختیانه ګورو دا بیا هم برته یو سیاسي مسله ده چې افغانستان کې غربت ته هم سیاسي ده کې افغانستان کې بیروزګاری ده هم غربت ته کې په افغانستان کې خلک پرې نه تختی هم سیاست سیاسي مسله ده کې په افغانستان کې خلک ضروري هم سیاست ده کې په افغانستان کې خوشحالی هم سیاسي مسله ده دا ټول خبر ده چې په افغانستان کې د غربت د لمزړل لپاره خو اصل را ده چې څو کار ولري ځکه د افغانستان کې که د څو کار لري دا غو د غربت ترمن سم هم دمر اندغه و دند فاصله ده چې باید دند سبا لاس ورکړي سبا بیا غریب ده خو که څو دند لري کار کوي هغه غریب نه ده ځکه کله چې څو کار کوي هغه معاش اخلي مزد اخلي او ژوند یې سپر روان دي یعنی په افغانستان کې غربت د لمنځړل لپاره آسان مثلا آسان خبر خو بده وي چې څو کار ولري ځکه که څو کار ولري هغه غریب نه ده یا مونږ ته غریب لسنه ورته کار ولې غربت لسنه ورته درلله د دې لپاره حکومتونه چې کار کولای شي ځکه غربت یو فردي شی نه ده چې مونږ وایو چې هر سړی کار وکړي نو غربت یا غریبي ورسره ختم شي نه ده یو حکومتي فکر ته حکومتي تګلارو ته اړتیا ده چې په هیواد کې غربت څنګه ختم کړي او غربت په اقتصادي مسایلو کې چې کله یا سیاسي اقتصاد کې تعریف ورته کېږي هغه ده چې کله په یو هیواد کې د تولید برخه تکار وشي او هغه په طبيعي مسایلو کې هغه تولید باندې کار وشي یا هغه څه چې بیا سره بیرته هغه نه د تولید رامنځته کېږي دا په دغه کې خلک ښکیل اوسي او بیرته په خلکو نه په مساوي ډول یا په عدالت ډول یا برابر ډول وویشل شي غربت ورسره تللی شي خو اساسي پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې په تېرو څو لسیزو کې که هر حکومت راغلی څومره دغه طبیعي منابع هغه که د افغانستان قانون نه سر لاس راځي هغه که د افغانستان اوبونه سر راځي هغه که د افغانستان له سوداګریزو راکړو ورکړو راځي څومره بیرته د خلکو د غربت د لمنځه وړلو لپاره کارول شوي دي ځکه دا هم یو ډېره اساسي پوښتنه ده بل خبر دغه چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د زده کړو کې انډول نه ساتل شوی دی اصلي خبر دغه چې افغانستان تک مونږ یې بس تک و دریا منه ده په دې درې منه لکه معمول ډېر ځوانان هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د دوی ژوند سره وشلې یا د ژوند ډوډۍ یا د ژوند غربت چې دا سره پای تک یو یا هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د کسبه تر نه فارېږي یو دند په کې پیدا کی او دغه دند باید په دې کې چې د ژوند هم سره بدل شي او د غشت اقتصادي ستونزې هم سره ورشي صحیح په نورې نړۍ کې ځینې داسې زده کړې شته چې سړی هغه نه سبا فارغ شي یا تر نه وشي هلته هغه کاري ماحول شته وي کار پکې کولی شي ځان ته بل ډوډۍ هم پکې پیدا کړي په افغانستان کې ډېر داسې مسایل شته که ته تر نه فارغ هم شي یا که نور هېوادونه هم زده کړې پکې وکړي دلته په هغه برخه کې کار نه وي مثلا داسې فابریکه نه وي چې هلته ورشي هغه فابریکې سره ته کار وکړي او بیا تولید وکړي ځکه هغه برخه کې کدی څومره هم زده کړې وکړي لکه یو شال امبوز ده خو په افغانستان کې سمندر نه وي دریاب نه وي نو دی به دا لامبو چېرته وي ځکه په وړو وړو ویالو کې خو لامبو ته اړتیا کله نه پېښېږي خبر دغه ده چې دې لپاره حکومتونه دي چې کار کولی شي چې ځینو ځایونو کې یا په یو نیم ځای کې داسې لوی ګامونه پورته کړي چې مونږ په افغانستان کې یوازې خلک طب او انجینرۍ پرته په نورو برخو کې هم خلک کار وکړي او چې سبا یوه کله ډوډۍ وګوري ځکه خو چې چرته ډوډۍ ګوري او کله ډوډۍ ګوري مغې لپاره تاسو کوي یاکا کسب وی هغه لکه تاسو صرف یې څه کوي دا نو کړه هغه په نور مسله کوي دوی ځکه چې په دې مسالو کې دا ډاډه نشم غږیدلی بهر هر څه مسله شي خو خبر ده چې په افغانستان کې که هر څوک هم یو مقام نسی یا یو څوکۍ نسی کله ناکله دغه مسلکي بحث یا کله ناکله د وړتیا بحث دا هم ډېر دی لپاره هم له پامه غورځي چې شای وړو کې دې په معنا وړه دا خلق ډیر دي او دا غوښتل چې خلکو تر وړاندې یو لوري په سندره پیدا کړی ده. نو کله چې اول خبر سر به تختل اول خبر وته دا موږ سره خبر وته دا مطلب مې دا وی چې په افغانستان کې غربت شته او دا غربت ډیر جدي دی او دې د هوایي لپاره اړتیا ده چې خلک کار ولري. خو دا چې کله څنګه کار ولري دا یو سیاسي پوښتنه ده چې د لپاره حکومتونه دې کولی شي کار وکړي او دغه دومره لوړه کچه کار وکړي چې په افغانستان کې هر ځوان هر هغه څوک چې کاري انرژي لري باید کار ته لاسرسی ولري. نو کار ته لاسرسی چې دی دا که زه په واضح ټکوم دا یوازې په افغانستان کې مثال نه دی بلکې په سیمه کې هم دغه ستونزه شته، په نړۍ کې هم دا ستونزه شته. د نړۍ لوی لوی هېوادونه دغه د کاري فرصتونه رامنځته کول په برخه کې له رنګونو سره مخ وي، خو بیا د افغانستان غوندې وکړنه د افغانستان غوندې یو هېواد چې دلته مسلسل سیاسي بې ثباتي ده، دلته جګړې وي. دغه ستونزې د هواري لپاره زما له نظره یو وخت فکر ته اړتیا شته او داسې یو سیاسي فکر ته اړتیا شته چې دغه ستونزه چې دغه پوښتنه وکړي چې په افغانستان کې بېروزګاري څنګه ختمه کړو، په افغانستان کې غربت څنګه ختم کړو، په دې اړه کار وکړي او دې په اړه بحث وکړي، زما له نظره دا یو اساسي حل لاره وي.
مننه کوم ودانه غورځنګ صاحب. اغلی وته که تاسو سره شو دا چې افغان مېرمنې او نجونې اوس په کورونو ناستې دي، ښوونځي ته هم نه ځي، کار هم نشي کولی. یو څه چې دغه د شعر او شاعرۍ یا د هنري اثارو په پنځونو کې ما زیاتره اوریدلی دا دی چې کله چې څوک خفه وي وایي شعر خویلی شي یا خوشحاله وي شعر خویلی شي. افغان نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي، په ځانګړې توګه هغوی چې زده کړې کړي دي او ښځې په کورونو ناستې دي، د خیاطۍ تر څنګ دغې موضوع ته هم پام شوی دی. دوی کتابونه لیکي، لیکنې کوي، شعر وایي، نه وایي او بل داسې تاسې غونډې جوړوي، ښځینه راټولېږي، دوی دغه ادبي بحثونه کوي، شعر و شاعري کوي که نه؟
من کوم اوس مهال خو دا غونډې د ټول مهال دوی ته دومره کوچنی شوی دی چې دوی دومره فکر نه شي کوی شاعري وکړي یا داسې لویې لیکنې وکړي. خو بعضې وخت داسې د دې خپل فکر بدل لپاره چې خپل فکر بدل کړي، خپل کورنۍ سره یا خپل دوستان سره یا خپل سنفیانو سره یو ځای ته راټول شي او کوم څوک چې په شاعرۍ کې مهارت لري دوی یو بل سره دا شعرونه او دغه متنونه شریکوي. خو مهمه برخه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او د دوی استعدادونه باید نور هم پراخ شي او دوی نه باید ګټه واخلي د وطن د آبادولو لپاره، د وطن د سمسورتیا لپاره. د وطن دوی ته ډېر اړتیا لري د دوی استعدادونو ته، یعنی ښځدونه لوی استعدادونه لري چې په هر برخه کې دوی ته چې کار ورکړل شي یا دوی ته کوم دنده ورشي دوی کولی شي خپل په پوره استعداد باندې هغه ترسره کړي. خو بدبختانه چې اوس مهال دوی باید چې خپل اسناد لري، حتی زما دوستان دي چې مستري اسنادونه لري او دومره مهارت په کمپیوټر بخش لري او نور بخشونه کې لري، خو بیا هم دوی هڅه نه هڅه کوي نه شي کولی چې خپل دغه استعدادونه ته نقل کړي او خپل د استعدادونه د وطن د آبادولو لپاره یو
او ګلالۍ جانې، تاسې کومې نجونې چې تاسو سره دي په ځانګړې توګه هغوی چې همدغه مدني فعالیتونه کوي لیکوالانې دي، دوی په دې پوهېږي او حتماً به له دې خبرې وي چې که چېرې دوی ښې لیکنې وکړي او کتابونه چاپ شي یا مهم رسنیو ته یې ورکړي، له دې نه ورته د عاید یو منبع جوړېدلی شي، حتماً په دې به معلومات لري، خپلو کې به هم په دې هم خبرې کړې وي.
بالکل، خو دوی ته د اقتصادي زمینه ډېره کمرنګه ده، ځکه چې هر کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او لیکنه او لیکل چاپ دا خو لوی مصارف غواړي. دوی ته که زمینه برابره شي حتماً کولی شي چې دوی د ځان ته کتابونه جوړ کړي او ورځپاڼې سره شریکې کړي او دوی استعدادونو ته رونق ورکړي.
مننه کور ودان ګلالۍ جانې. د خبرونې وخت هم کم دی. زیرمل صاحب، تاسې ته راځم که تاسې راته ووایاست، تاسې اوس مال په جرمني کې میشت یاستئ، د جرمني اقتصاد سیستمونو ته په کتو باندې یو د نړۍ له لویو اقتصادونو څخه ده، توپیرونه څومره دي دلته په سیستمونو کې او هغه سیستمونه چې په افغانستان کې په تېر جمهوریت کې و که تاسو پکې بدلونونه راغلي دي، آیا تاسو چې دغه حالت دلته ګوري د پرمختګ ګوري د دې هیله مندیشته چې ری طالبان وغوړي او څه بدلون ومني یا یو څه تغیرات راوړي مسلکی کسانو ګماري افغانستان یو څه اقتصادي ورسره خشي یا ځوانانو ته دندې پیدا شي؟
لوی مخې په یو برخه کې نهیلی نه ده په کار. تاسو چې کوم ټکو ته اشاره وکړله چې که چیرته بدلون ومني او یا لږ تر لږه د مسلکي کسانو ګمارنې ته پام وشي او یا په ځینو برخو کې تعاملات وشي، بالکل افغانستان اوس په یوه ډېره ښه څلور لاره کې ولاړ دی. افغانستان په ډېرو ښه چانسونو کې دی. په لومړي ځل د افغانستان په تېر نیمه لسیزه کې دغسې یو حالت دی چې هلته نه عملا جګړه شته او نه د جګړې لپاره کوم څوک داسې کوم مجاویز لري یا کوم داسې داعیه لري چې لږ تر لږه دا چاره پې مخې ته بوځي. د خلکو یو والی ته ضرورت دی د هغې پوهنه یا د هغې سرونو نه چې هغوی په مغزو کې یو څه لري، د هغوی ته وخت ورکولو ته ضرورت دی، د یو بل زغم ته ضرورت دی، د یو بل ورغاړې وتلو ته ضرورت دی. او په زمن کې افغانستان که موږ د ځمکې په مخ په نړۍ کې په دې باندې اعتراف کوو چې دا یوه جغرافیا ده، نو بیا موږ مجبور یو لکه څنګه چې څنګ کې ګاونډي دوه کورونه سره تعامل کوي، موږ مجبور یو چې په سیمه کې، موږ مجبور یو چې په نړۍ کې تعامل وکړو او د خپلو ګټو په رڼا کې، د خپل هیواد د ګټو په رڼا کې خلکو نه غوښتنې وکړو او د تعاملاتو له مخې مخې ته لاړ شو. یوه بله مهمه ټکه چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، ګورئ د کار بازار ته د بشري قوې وړاندې کول دا یوازې په خپل هیواد کې نه دي. موږ او تاسو په سیمه کې یو مثال ورکولی شو، هند تاسو وګورئ همدا اوس په لویدیځ کې یا په اروپا کې که تاسو ډیرو مهمو شرکتونو ته سر ورښکاره کوي یا ډیرو مهمو ادارو ته سر ورښکاره کوي، نو هلته به د آی ټي په برخه کې تاسو هندي انجینران وګورئ. او دا یو مثال دی. په نورو ډیرو برخو کې هم نو که چیرته مخکې ماده باندې بحث وکړي، بحث دا نه دی چې که ځنې برخو ته هلته پام وشي او خلک پکې وروزل شي او هلته د کارموندنې د کار کولو چانس نه وي یا هغه برخه هلته موجود نه وي، موږ کولای شو چې خپله بشري قوه نورې هیوادونو ته ولیږو په قراردادونو باندې، په تړونونو باندې، او زموږ دغه بشري قوه په هغه هیوادونو کې کار وکړي. دا زموږ د اقتصاد د پورته کولو لپاره ډېره مهمه خبره ده.
ځوانانو ته دغې برخه کې ډېرې پوښتنې راپورته کېږي، دا هم حتما اړینه ده چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي که یو ځوان په یوازې توګه هم کولای شي، که زده کړې وکړي ځان ورسوي، کولای شي د افغانستانه بهر ځان ته دنده پیدا کړي.
ګورې د خپل هڅې نه بغیر، د خپل هدف نه بغیر، د خپل موخې نه بغیر، د خپل ځان خوارولو نه بغیر نه یوازې دا چې حکومتونه نشي کولای، مشخصا یو مور او پلار نشي کولای چې خپل یو لور یا خپل یو زوی هغې منزل ته ورسوي چې د هغه یو بل سیال په هغې منزل کې دی. تر ټولو مهم شی دا دی چې اول به انسانان خپل اهداف لري، خپل کوشش بلري، خپل موخې بلري، خپل ارمانونه بلري، او بیا به دغه ارمانونو په رڼا کې د امکاناتو نه استفاده کوي او دغه امکانات پر خپل کورنۍ او حکومتونه برابروي. بشري قوه په ټوله دنیا کې ډیر زیاته مهمه ده. تاسو وګورئ په لویدیځ کې یا که موږ په جرمني باندې خبره وکړو، تاسو پوهیږئ چې دلته نه قانونه شته دی، نه دلته طبیعي زیرمې شته دی، نه دلته کوم بل څه شته دی. بشری قوه دا خلک کار کوي، د خلکو د کار نه، د خلکو د ورځ مزدورۍ نه ټیکسونه ګرځول کیږي او دا ټیکسونه بیرته په عامه خدماتو باندې لګیږي او دا بیرته فابریکې دي او دا بیرته د حکومت سبسایډي نه دي چې اشخاصو ته ورکول کیږي یا کورنیو ته، انسانانو ته، او دا حکومتونه په دې باندې سیستمونه رامنځته کوي او په دې باندې مخې ته ځي. نو موږ خو دغسې یو هیواد یو چې موږ هم بشری قوه لرو، هم طبیعي زیرمې لرو، هم قانونه لرو، هم انرژي لرو، هم ډېر ښه فکر لرو. تاسو وګورئ د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې افغانان تللي دي، که پخواني دي، که اوسني دي، که مخکې دي، که په دې سلو کلونو کې دي، افغانانو په خپلو برخو کې ډېر په ډېرو برخو کې ډېرې ښې وړتیاوې څرګندې کړې دي. تاسو وګورئ همدغه تېره میاشت په برتانیا کې زمونږ یو افغان ډاکټر د شاهي
دولت ډېر کم دی چې غرزنګ سپتمبر
دومره پیغام خپل خبره راټول کړم. افغانان ډېر خزر پیتونه لري، منتها په وطن کې سیستمونو ته ضرورت دی، یو والی ته ضرورت دی، د انرژۍ نه استفادې ته ضرورت دی، او دا د حکومتونو د سیاسي ارادې او د خپل اشخاصو له هڅو پرته ناممکنه.
ډېر مننه غرزنګ صاحب. لنډ تاسو راته وایئ چې په وروستیو کې ساسي پیغام افغان ځوانانو ته هغوی چې په ځانګړې توګه باندې د دندو په لټه کې دي یا دوی نه دي توانېدلي چې تا کار پیدا کړی، خا فکر کوم چې د غورځنګ صاحب اړ کې را سره پرې شوې ده. له تاسو ټولو قدرمنو نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې پاتې شوې. هر یو په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پوخانۍ رئیس او همدارنګه افغان خبریال تاج ولی غورځنګ او مدني فعاله ګلالۍ هوتک نن نړۍ مننه چې راغلي ما سره په پروګرام کې ملتیا وکړه او سره پاتې شوې. اوریدونکو له تاسو چې زموږ پروګرام واورېدو هغوی چې وکتلو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام چې زاوز ما همکاران ساسی په چوپړ کې حاضرېږي او تاسو په لوی یو بخون کې خدای تعالی سپارو. خو یو خبر وروسته یو کې یادونه کوم چې بل سې شنبه به هم موږ د ځوانانو مرتبطه موضوع باندې خبرې اترې کوو. تاسو ته به لوړاندې موضوع په فیسبوک کې یاد کړو. ته پر پروګرام خېچارې